ډیره زیاته مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د وخت څخه مخکې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. د کندهار پولیس ته له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي، او د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت نړیوال غبرګون نه پارولی دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې په دې مسایلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سرچینې وایي په هغه برید کې چې څو نوی مخکې په هلمند کې وکړ د طالبانو هغه وسلوال مشران په نښه شوي وو چې د فراه له جګړې تښتېدلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران د اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوې کتنې سره سم وګوري، خو نوموړي ویلي ډیره کمه هیله شته دی چې په دې کتنه کې به د شمالي کوریا د اتمي وسلو څخه وبخې د کوریا د ټاپو وزمې د اتمي وسلو څخه د پاکولو پریکړه وشي. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې ملا وټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د وس ملاتړ د ماموریت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو د وتلو سربیره له دې موافقې ملاتړ وکړي. د دې وزارت څخه په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین رباني سره په کتنه کې وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ په اړیکو اغیز ونه کړي. دا بادغیس ولایت چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو یوې څلېرش کسیزې ډلې له وسلوالو فعالیتونو څخه لاس اخیستی. د بادغیس د امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قایم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په قادس ولسوالۍ کې په وسلوالو فعالیتونو بوخت وو چې دوی په دې وروستیو کې د سولې له بهیر سره یوځای شوي. د دې ډلې سرګروپ حاجي غنی نومېږي. دوی د افراطپي کار او د امنیې قمندانۍ له پرله پسې هغه اعلانونو نه چې د هېواد اساسي قانون ومني او د سولې له بهیر سره یوځای شي له سولې بهیر سره یوځای شوي. د جنرال قایم وایي چې وسلوالو څلېرش کلاشنکوفونه، یو پیکاو، ځینې نور وسایل هم قمندانۍ ته سپارلي دي. د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینی بوس د دوی په ډزو کې دوه 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی د سخت ټپیان شوي. د کرویشیا د پولیسو وایاند الی زودان پر نوویل پیښور مورز د شپې په 12 بجو هغه مهال وشوه چې د یاد مینی بوس په غیر قانوني ډول د بوسنیا سرحد د هیواد ته واوخت. وایاند زیاته کړه پولیسو دوه ځلې د موټر درولو هڅه وکړه خو ډرایور ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي، خو وروسته یې 9 غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د پولیسو وایاند زیاته کړې چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولې سخت غبرګون پارولې. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیمو او فولادو پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د واشنگټن د اقدام ناسمه باله ویل په دې اړه به له ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. وکړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللی. ټرمپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په لنډه مرکه کې وویل دی لا هیله مند دی چې له کیم جونګ اون سره به د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکه شي، خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ټرمپ وویل ډېر امکان شته چې په دې اړه موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي، خو د ډاډ څرګند چې دا کار به بالاخره وشي. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستلو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان دا لایحه د دیرشو مخالفو رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان د ښځو له حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په یو برید کې مړه او ټپیان شول د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. په دې اړه په رپورټ سربیره په هلمند کې د افغان کومندو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه د کوششو کسانو د زړه حال مو.
ولڅ سلام سمیکارت لراس څه تخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کواس موږ ته ونی ورسره کول او ټکول را سره وکړو کان داس راشنه کړو چې ولاسنه متر داوته نه سم پټلې ګرد مرغړی مرغړی سو ولکزوري کرا زایت په د سلام سمیکارت مناسب څه ذکر سره خبري کواس.
په خوشو کسانو کې څو تنه مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. له هلمند څخه پرې رپورټ لرو. دا بم واوري چې د کندهار پولیسو ته په تیرو دریو میاشتو کې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي، نړیوال غبرګونونه راپارولي. رپورټ به پرې ولرو. د کور کلی خبرونه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د غوث ملاتړ ماموریت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرانو وبخښي چې د طالبانو دا مشران د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې برید پرې وشو. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هغو لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو د چهار شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان په یو کور کې راټول شوي وو او د راتلونکو حملو لپاره یې پلانونه جوړول چې پنخ شول. خبر پړه زیاتوي چې د روانې می میاشتې له ولسمې تر شپږویشتمې نیټې پورې له اویا زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبله وختې. د خبر پاڼې له مخې د موساکلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګرمن مارتین او ډونل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د فراه په جګړه کې له تیښتې وروسته تر تعقیب لاندې وو او تیرونی د پنځمې په ورځ په موساکلا کې په هوایي حمله کې پنخ شول.
Part of the way that we selected this target was by following the Taliban.
یا ولات چې موږ د هدف غوره کړ قسمن دا و چې موږ طالبان پر فراه له حمله وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتل یې په دې اړه پریکړه وکړي چې په فراه کې له ماتې وروسته باید څه وکړي. ځکه د فرا ماتې په رښتیا دوی له صحنې وایستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپوړو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پوځ او د ناټو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرستې ته ورغلل، طالبان په رښتیا اړ کړل چې پر خپل دریځ او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د موسی کله عملیات په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لویه ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د لمنځه وړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په مساقله ولسوالۍ کې 50 تنه د دوی یعنی د ترهګر ګروپونه د منځه لاړ، او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګری فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفي اغیزه کړې ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قومندانان غاښماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په مساکله کې د خپل قومندانانو مرګ ژوبله یو تشه ادعا بللې ده. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی یو ورځ وروسته لدی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په مساکله کې د طالب مشرانو د مرګ ژوبله خبر ورکړ، په یو خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. د طالبانو د دې وینا په جواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او دونل وای چې که وژل شوی کسان پر اختیار ملکیان وو، نو د طالبانو ویان ولې مخکې نه ویل او په دې اړه خپل خبر پانه ولې د ناټو خبر پانه وروسته خبره کړه.
د مساکله په وروستیو بریدونو کې وژل شوی کسان هغه طالب مشران بو چې د فرا په ولایت کې له ماتې وروسته دغلته د راتلونکو پلانونو د جوړولو لپاره راټول شوی وو. دا خبره د امریکایي ځواکونو یو ویاند کړی ده، تاسو پرې ریپورت واورید. بلخوا د پنځشنبه په مخام افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند د کجکي ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د طالبانو له زندانونو 115 تنه چې 15 خزي دي راخوشي کړل. په 215 میوان کولی اردو کې د خنجر په نوم د ځانګړو ځواکونو مسولین وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه درلودې ساتل کېدل. وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د دې عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې خوشي شوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې وو. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي، خوشاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر راخوشي کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې، یو دا چې دوی زنداني ساتي عامه په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله، او بل سخته دا وه چې بندیانو ته بې مثال زنځیر په پښو کې مو راچولې عمره کله، او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د دولس کالو اتا د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیدل چې بېخي پر لکړه باندې تلله.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو زندان څخه دره خوش سو کسانو په ډله کې 15 او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکو صدقه وای 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننه وتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنی کې تر کجکی یوړ او زندانی کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولڅ سلام سیم کارت لراست څه سخشن چارواکي دي څه خبرې ورسره کواس موږ ورته ونی ورسره کول او ټکول را سره وکړو. کان یاده سره شنه کړو چې ولاسونه متر دا وسنه سم پټلې ګرد مرغړی مرغړی سو ولکزوري کرا زای ته د سلام سیم کارت مناسب ته ذکر سره خبرې کواس موږ ورته مش پاس کړو نه خبر زما د ونی وډونه دی غم دواره پیران کیدی ول دا به ایران ته نه دتلی دتلی د چارواکو ته موږ ورته ول نه دتلی ورته دالت بار ناری نه پلاس نه ورسله سره غرمه و مش خپل پکور کی بدیو بلاله تر گریوانو را کشول په سلور نه پراله ته مو والو یټکول کالی را باندې سری کړه برته د لوکسل ډکنی ته راچول لپاره به هیڅ مش ډیر چیغواله بدالې وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیرته په سټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکانې را باندې نیول ولکزور کړه زای تاسو به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکای لمر دا خبره نه منو نو ماسکر ته مش خبر ورکړي
د وسلوالو طالبان ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللې دي احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوشحالي کسان درونه وي تنه دي چې قاتلین غله او پنشروج دي کسان پکې شامل دي د کجکی د زمینداور بلش جنو اوسیدونکو حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشحالي دوی کله چې شپږ میاشتې وړاندې بارنوي ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله
موږ کینځه میاشتې کې چې بندیانې کړې د روژې میاشت موږ شپږمه ده داسې بندیانې کړې ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناختخین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غټ غټ واکونه اره پلا چاپه به دلته خو دي ډېر قاچاقبران چې زموږ په وطن کې دغې دي ول دا موږ دا د کشه تیارې ده ونه دا تاسې آل ورکوي تاسو دا یو کور دلته تاسو ورسره همکار یاست په ډیر ظلم په ډیر دغه ګیر کړلو ګرفتار کړل برای په نورو هم تلاشي کول یا په نورو داسې ډکنی ته بیرو غرځول بر به داسې په کپړ مخ پرتیو د لوکسل دغه داتنګ ټکنی به وي مالک کار کوم کوم چی غول یا کار سم کول بالا اس په کیسه کې ملانه خنده یو دغه لایله راکول مرتبه ته بس تس وسه مرګ خراب دی
په 215 میوان کلوردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رات کړ چې د امریکایي اسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړی دي هغه د رسنیو سره په خبرو کې ویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکو وژلي او ګڼ شمیر چاودیدونکو توکي له منځه وړي دي
دښمنانو قسم خورده کې نه صلح قبول لري نه قانون او نه دولت او نه پیش از در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ماه کنیم ما پیشتر مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري دا پروان میلادي کال کې څومځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمیر ملکي او نظامي کسان را خوشې کوي او کورنوي ته یې سپاري په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر سوي وي محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره چې کومې پټې خبرې اترې وسروانې دي د هغه وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی و په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نکلسن تېره ورځ له ځینو طالبانو سره د دغو سري خبرونه پرده پورته کړه دا چې په دې پټو خبرو کې کوم هیوادونه رول لري او طالبانو هغې ته څه ځواب ویلی فریبا ظاهر یې په دې رپورټ کې وړاندې کړي
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مسؤلین له طالبانو سره هغه پټي خبري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان یادونه کړې ده په هغه وړاندیز پورې اړوندې بولی چې د حکمتیار لخوا سوی وو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره له وسلوالو طالبانو سره پټي خبري روانې دي او دای هم ویلي چې نسی کولای په دې مرحله کې په مشخص ډول د کوم طالب نوم واخلي جنرال جان نیکلسن ویلي د طالبانو د متوسطې او لوړې سطحې طالبانو سره اړیکې نیول سوي دي د طالبانو یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري د نوم نشرودلو په شرط ازادي راډیو ته د دغه امریکایي جنرال خبرې تایید کړې او ویل له هغو طالبانو سره اړیکې نیول سوي چې سولې ته لیواله دي او غواړي له جګړې لاس واخلي دغه سرچینه چې د دې اړیکو له جریانه باخبره ده زیاتوي چې اوسنۍ خبرې د هغه وړاندیز پر اساس سوي دي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح سوی وو دا موضوع د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي هم ازادي راډیو ته تایید کړه محمد امین کریم که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویل دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي
زه دا تاییدوم چې خبرې پر همدې شاوخوا دي خو د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې اړه خپل ګډ رسمي یا غیر رسمي دریس نه دی وړاندې کړی هغوی په خپلو کې په دې اړه بحثونه کوي او غواړي د موضوع د جزئیاتو په اړه لا ډېر معلومات ولري.
ګلبدین حکمتیار د 2013 کال د مارچ پر څلورمه له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې طالبانو ته د سولې د یوه وړاندیز په اړه خبرې وکړې چې په هغه کې د طالبانو لپاره د امن سیمه د جوړولو خبره مطرح شوې وه. نوموړي هغه مهال وویل چې دا وړاندیز یې له ولسمشر اشرف غني سره هم شریک کړی دی. ښاغلی امین له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ګلبدین حکمتیار د وړاندیز د عمده ټکو په اړه وویل چې مذاکرات باید حداقل په لومړیو مراحلو کې د نورو هیوادونو د رسمي مداخلې او حضور پرته وي. په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د طالبانو لپاره د یوه رسمي دفتر پرانستل او د طالبانو لپاره امن سیمې اعلان سي، څو طالبان په ازادانه ډول وکولی سي چې له خپلو کورنیو سره هلته تګ راتګ وکړي. محمد کریم امین ټینګار وکړ چې د امن سیمو د اعلان څخه هدف طالبانو ته د ولایتونو او سیمو پرېښودل نه دي، بلکې چارواکي په هغو سیمو کې د طالبانو سره په تفاهم کې په دنده وګمارل سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکولسن دغه راز ویلي چې د سولې په روانو پټو خبرو کې ځینې نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او نورې علاقمندې ډلې هم شامل دي. د شغل نیکولسن په خبره امریکایي ډیپلوماتان هم په دې مذاکراتو کې شامل دي. د طالبانو سرچینې وایي امریکا، سعودي عربستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډې هڅې پیل کړي دي او په افغانستان، پاکستان او قطر کې د طالبانو له ځینو غړو سره اړیکې نیول سوي دي. د دغې سرچینې په خبره لا تر اوسه د هیبت الله په مشرۍ شورا سره اړیکې نه دي نیول سوي او داسې نه ښکاري چې ملا هیبت الله دې سولې ته لیواله وي. بلخوا ملا منان نیازی بیا چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ملا رسول په مشرۍ ډلې سره اړیکې نیولې، که څه هم ډیر جزئیات ورنه کړل خو ویل چې دوی د مذاکراتو له بیلابیلو خواوو سره په تماس کې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د مذاکراتو په بهیر کې د نورو هیوادونو د شکلتیا په اړه وویل:
کشورهای متاسفانه در این مطلب زینف و زیستلاح هستند و زیدخل هستند.
ځینې هیوادونه له بده مرغه په دې کار کې خپلې ګټې لري، صلاحیتونه لري او دخیل دي. هغوی هم په خپله سطحه سلام مشورې کوي. هغه خبرې چې درې یا څلور ورځې وړاندې ښاغلي اتمر د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره درلودې، ډېر په دې برخه کې ګټور تمامېدای شي. د افغانستان دولت باید هم مهاله د یو دولت په حیث له دغو هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، څو هغه خنډونه چې دغو هیوادونو تر اوسه رامنځته کړي دي په تدریجي ډول لرې شي.
ښاغلی امین د دې پوښتنې په اړه چې د طالبانو ډلې سره مذاکرات څه وخت رسمن پیلېږي وویل چې دا خبرې اترې وخت نیسي او باید په نږدې اونیو او میاشتو کې ورته په تمه ونه اوسو. د طالبانو سرچینه وایي له دې کبله چې دغه ډله تر ډېره تر نړیوالو فشارونو لاندې راغلې، غواړي خپله رهبري چې په پاکستان کې ژوند کوي له هغې وده وباسي.
بلخوا وسلوالو طالبانو تر دې رپورټونو وروسته په یوې اعلامیې کې د حکومت سره د هر ډول تماسونو یا سولې خبرو اترو د چمتووالي رپورټونه رد کړي دي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼه لیکي په نومبر میاشت کې دغه ستراتیژي کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 114 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تاریاکو د کرکیلې او پرلارو د شکونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د سن په کورونی چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورځ تر بلې خرابیږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یوه مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیې کتلي چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي اکثر د قضیې محکمو ته نه دی راجع شوي. د لیکوال په باور که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ له منځه وړلو لپاره یوه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورځپاڼې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لوبیدلې دي. ورسپانې د دې شاتک علت د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولي. افغانستان تر عراق او سوریه وروسته د ګارډین ورسپانې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکي وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګواښ ته اشاره شوې چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکي وسایل پیچلي پر مصرف او په سختۍ شنډیدونکي بلل شوي دي.
د کندهار پولیس ته له تریرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. هغوی وایي دې کار له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو بیا هم مسؤلین غږ نه اوري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
درې میاشتې کېږي چې د کندهار ملي محلي د منظم افسرحدي پولیسو ته معاشات نه دي ورکول شوي. پولیس وایي د دې ترڅنګ د دوی نورو اړتیاوو ته هم د مرکزي ادارې له لورې لازمه پاملرنه نه کېږي، چې دې کار دوی په دندو کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. شاه محمد ولی محمد او محمد اسلام چې د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې دندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
په جای پر ورځ روژه دوله ساعت وظیفه پر سړک باندې اجرا کوي. تا معاش د درو میاشت نشته. زه نه پوهېږم چې دا په خپل د وزارت کابل مرکز د خلک غلط لري او کدا نظام جوړي. که چیرې نظام جوړي، د نظام جوړېدو لامل خدا نه کړی.
هغه درې میاشت مو کېږي چې موږ معاشونه نه درک دي، موږ ته هیڅ معاش نه دی راکوسوي. موږ سره ډېره غټه جفا کېږي. پر دغه ځای نه د جنډا زوی ولاړ دی، نه د افسر زوی ولاړ دی.
درې میاشت کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، نه مو معاش په وخت راکړي، نه معاشې ته فکر کوي. په څلور ساعته کې داس وخت راغلی دی، شل ساعته مو موز پایج راکړی ده، څلور ساعته مو ګرسره خوب کړی دی.
د کندهار ولایتي مسؤلین هم ستونزې نه ردوي، خو د پولیسو د معاشاتو د سیستم بای مشرک تاړول د پولیسو د معاشونو د ځنډ لامل په ګوته کوي. د کندهار د والي ویان محمد داوود احمدي وایي ولایتي چارواکو د ستونزې د هواري لپاره جدي هڅې پیل کړي.
د بایومیټریک سیستم پروسه را شروع شوې ده، خو له بله مرغه چې دا په کندهار کې ډېره ناوخته را شروع شوې ده او ډېره په سړه توګه مخ ته ځي. کوم آیت چې د امنی پولیسو د بایومیټریک لپاره راغلی، امنیه قمندانۍ ته، هغه ټول پرسونل یې درې لپاره دی چې دوی بایومیټریک کوي.
په عین وخت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو معاشونه د حکومت او د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډول شوي. د سرچینې په وینا جنرال عبدالرزاق په یو شمېر مواردو کې د کورنیو چارو وزارت اطاعت نه کوي او ځینې پولیس سرتیري د وزارت له خبرولو پرته په خپله خوښه په دندو ګماري. که څه هم جنرال عزیق په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي چې یوازې د امن نظم پولیسو ته معاشونه چې په دې وروستیو کې ملي دفاع وزارت ته مدغم شوي نه دي ورکول شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي پراخ نړیوال غبرګون نه پارولی دی. ویل کېږي چې دا اقدام ښایي د واشنګټن او لویدیځو متحدانو ترمنځ د تجارتي جګړې اور بل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ احمد تکل دروري.
متحدو ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره ل خپل یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لار پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې ل غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحدو ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعه ورځ څخه نافذ ده. راس وویل هله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. مکرون د واشنگتن دا اقدام ناسم وبله او ویل په دې اړه به له ولس مشر ترامپ سره ټلیفوني خبري وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوال سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوال سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټول نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگتن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لرې کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځه وړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمېر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگتن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دعوه پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگتن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري. د مکسیکو حکومت هم د امریکا د اقدام په وړاندې ځوابي اقدامات اعلان کړي او ویلي دي چې د متحده ایالاتو پر ځینو تجارتي تولیداتو به مناسبه تعرفه وضع کړي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د منلو وړ نه دی. ښاغلي ترودو پرون وویل چې کاناډا به د امریکا په وړاندې خپل ځوابي اقدامات ډیر ژر اعلان کړي.
په افغانستان کې د رد نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته هم له دې موافقې سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون نه راپارولي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللی. د کوریشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینیبوس د دوی په ډزو کې دولس کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقي دی سخت ټپیان شوي دي. د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا د داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په محضر کې مخ پټي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یوه یادونه لرو او هغه دا چې نن له دوو نه تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه کې د زابل والي عبدالغفور ملکزی زموږ میلمه دی. د خپرونې وخت په یاد لري. د خپل ولایت په اړه پوښتنې او نظرونه په مستقیم ډول د بادغیس له والي سره شریکولی شئ. نن له دوو بجو نه تر درې بجو پورې ولایت په ولایت خپرونه کې. نن د جون لومړۍ نیټه ده. د ماشومان نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړې موسسې سیف د چلډرن په یو تازه رپورټ کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې رپورټ کې افغانستان د 168 هیواد بلل شوی. افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو، ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک بلل شوی. د افغان ماشومانو پر دغه ستونزو عصمت ساروان له ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ډاکټر زغم په پایل کې وویل
جګړه روانه ده، یا د هلته دولتي کلینیکونه فعالیت نشي کولی او د ځینو ان جي اوګانو او مؤسساتو کلینیکونه هم کدي. موږ په کراتو دا خبرونه اوریدلی دي چې د ځینو وسلوالو دخوا یا د طالبانو دخوا هغوی ګواښل شوي دي او مجبوری. نو دا د صحي خدماتو د عرضې په وړاندې لوی خنډ. بله موضوع د ماشومانو د خوراک نسموالی، دا هم د دې موضوع ده او عوامل مختلف دي. یو عامل خو همدغه جنګ دی. بل عامل یې دا دی چې خلک په دې باره کې معلومات نه لري. یعنی یوازې فقر یا بېوزلي د دې سبب نه دی. په هماغه پیسو چې د غریب کورنۍ ناسلمه تغذیه ماشومانه کړي، په هماغو پیسو دا امکان هم شته چې دوی سالمه تغذیه مناسبه مناسب خوراک ماشومانو ته برابر کړي. بله مهمه ستونزه د ماشومانو په وړاندې د تعلیم مسله ده چې بیا هم هماغه نامنۍ ته ورګرځي. دا ستونزه د جنګ په وجه په تېرو سیمو کې ښوونځي نشته او کرسته هم هغه سې کیفیت چې باید ولري هغه سې کیفیت نه لري. بله همده ستونزه د ماشومانو د روزنې ده. له بده مرغه د افغانستان سره خلک په دې نه پوهېږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، رټي، پکوي، او دا هغه څه دي چې د ماشومانو پر اروا منفي اثر کوي. او دغه ماشومان چې لوی شي په اروایي ستونزو، په اروایي عقدو ناروغۍ اخته‌وي.
ډاکټر صاحب، یو بله موضوع چې سیف د چلډرن یادونه کړې ده، هغه دا ده چې وایي په نړۍ کې تر 515 میلیونه ډیر ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې هلته د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کیږي. فکر نه کوي چې یو هم افغانستان دی، یعنی نجونو ته په هغه سترګه نه ګوري چې هلکانو ته ګوري.
بالکل، زه فکر کوم چې افغانستان ممکن د دغو هیوادونو په سر کې ځای ولري، ځکه چې دلته توپیري چلند نه یوازې په کلیو کې بلکې په ښارونو کې هم شته. په کلیوالو سیمو کې فرزن د خوراک او د جامو په لحاظ تدریس کېږي، فرزن هلکانو ته ښه شیان ورکول کېږي، نجونو ته نه ورکول کېږي. په ښارونو کې بیا ډېرې کورنۍ دي چې د تعلیم په برخه کې هغه څه توجه چې زامنو ته کوي هغه څه نجونو ته نه کوي. مثلا زامنو ته د کانکور دپاره کورسونه نه کوي، د انګلیسي کورس، د کمپیوټر کورس یا نور کورسونو ته یې لېږي، مګر نجونو باندې دغه مصرف نه کوي. وایي چې پیکو بابا دا خو د پردي کور هغه دي سبا ته واده کېږي او سخت کړی نو ګټه یې موږ ته نه رارسېږي. یا ځینې کورنۍ دي چې خپل نجونې لوړو زده کړو ته نه پرېږدي، یا یې کار ته نه پرېږدي. تعلیم یې کړی وي، پوهنتون یې تمام کړی وي، مګر د کار اجازه نه ورکوي.
تاسو د تعلیم موضوع یاد کړه. په افغانستان کې خصوصا د دې لپاره چې وایي بېوزلي هم ډېره ده، ډېرې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې کار کوي او دا کار هم وایي سبب کیږي چې ډېر ماشومان زده کړې ونه کړی شي.
موږ په لویو ښارونو کې وینو، په ډېرو ځایونو کې وینو چې سنتي ماشومان په کارونو لګیا وي، بوټ پالش کوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي، د نظر یا د ګلکار شاګردي کوي، یا داسې نور کارونه د بېوزلۍ په وجه مجبور دي وایي چې دا له بده مرغه شته. خو ستونزه په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک نه ټولنیزه بیمه لري، نه سیاسي بیمه لري. یعنې دولت هغه څه چې په پرمختللو ملکونو کې د ژوند د اساسي امکاناتو د برابرولو لپاره
افغان ډاکټر او لیکوال محب ازغم و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت مرکه واورېده. اوس هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې 19 پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، هغه شوراګانې چې په ښوونځیو کې د پوهنې د وزارت او یونیسف لخوا جوړیږي کومې ګټې لري؟ دوی د زده کوونکو ستونزو ته څومره رسیږي؟ لمونږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې د برخې کارکوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې د دغو شوراګانو د هدف او څرنګوالي په اړه ورنه پوښتو.
د ښوونځیو شورا حتمي ده چې هر یو مکتب یا هر یو ښوونځی یو شورا ولري. دا شورا 15 نفری وي. د شورا رئیس باید د مکتب سرمعلم یا مدیر باید د دې رئیس وي. مهم غړي د دې شورا مالک د کلی باید د دې غړیتوب ولري، او ملا امامان په دې شوراګانو کې یو مهم ونډه لري، او دوی همیشه په دې شورا کې باید یو ملا امام ووسی. او د دې نه علاوه موږ په دې شورا کې والدین، او خپل شاګردان چې لوی سنفونه نوي هغه په د دې شورا مهم غړي دي. مهمه وظیفه د دې شورا کومو وګورو دوه قسمه د دې شورا وظیفه لري. یو وظیفه داخل د مکتب کې ده، خوندې کیننه مسولیت لري، او یو مهمه وظیفه بیرون د مکتب نه ده. داخل د مکتب کې چې کوم دوی مسولیت ده، هغه مسولیت ده چې دوی همیشه درز به بیو کی چې شاګردان مکتب ته په وخت راځي او همیشه حاضر دي یا غیر حاضر دي. وګوري د شورا چې باید معلمین همیشه حاضر وي او سنفون تزي درس ورکوي، او د دین علاوه چاپریال مکتب کې په خونځي کې ده هغه مسون ده یا پاک ده یا کومک کوي شاګردان ته چې دوی ال تخپل زده کړو کی، یعنی وبشته دسکنو وبشته ال ته نور مشکلات کوم دي، دغه مشکلات باید وګوري. خلکو سره یا ول سره باید کار وکي چې دوی په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتبونه ته واستوي، خصوصا خپل لوڼې یا خپل انجونې. څنګه چې موږ تاسو خبرو چې په افغانستان کې تقریبا 80% انجونې د مکتبونه پاتې دي.
دا شوراګانې چې په ځینو کې کار کوي د خصمه ده دوی خپل کار پر مخ بیایي، وای تاسو ارزونه هم کړې څومره دوی کار مفید ده؟
دا د خوندزی شوراګانې د وزارت معرف لخوا جوړ شوې دي، او د دې مهم چې کوم ریاست په وزارت معرف کې هغه ریاست د شوراګانو ریاست په نوم یادېږي. دوی خپل درې قسم شوراګان لري په د څلور د ولایتونو کې. اول هغه قسم شوراګان دي چې هغه فعال دي، او دوی فعال شوراګان وي. دویم هغه قسم شوراګان دي چې نه ډېر زیات فعال دي او نه دومره زیات کم فعال دي. دریم قسم بیخي یعنی فعال نه دي، شورا شته دي خو په نوم دي فعال نه دي. نو دا غي ارزیابي د شوراګان ریاست په کابل کې دا وظیفه لري، او دوی همیشه دا ارزیابي کوي، او د یونیسف هم دوی سره په دې ارزیابي کې کومک ور سره کوي.
دغه شوراګانو کسان چې کله خوانځي ته ځي، دوی په خپل حالت په خوانځي کې وضعیت څه رقم ویني، یعنی حالت د دوی ضرورت څومره اساسيږي.
مشکلات په مکتبونو کې زیات یو څنګه چې تجربه لرم د شوراګانو سره څومره چې ما کار کړی او خپل د شورا غړي ملي دي دی، او سره کتره مې کړې په ولایتونو کې، دوی په نظر باندې مختلف مشکلات دي. خپل په مکتب کې غیر حاضر ماشومان لري، خصوصا انجونې کله چې دوی سنونه یا خپل عمرونه دوی زیات شي، نو دوی اکثره غیر حاضر شي، او داسې وخت ورسیږي چې دوی مکتب ته بيخي نه راځي. او د دې نه علاوه نور ستونزې چې کومه مهمه ستونزې هم دغه دي، د محیط چې کوم مکتب کې ده دومره کومک نه کوي ماشومان سره چې دوی زده کړو کې، نو مشکلات مختلف دي. خپل په داخل مکتب کې مشکلات دي، او په جامعه کې کله چې دوی جامعه ته ځي هم دغه شورا چې کله د موږ تاسو خلکو سره ول سر ګوري، هغه همیشه یعنی هم دغه شورا نه سوال کیږي چې زه خپل لور یا خپل اولاد می خصوصا نجونې می ول مکتب ته واستوم، کله چې موږ مشکلات خپل په کلتوري مشکلات لرو، د دین علاوه انانات لرو، مشکلات نور لرو، او د امنیت مشکلات دي. دا داسې مشکلات دي چې شورا داسې کوم خاص کومک نشي ورسره کول، لیکن دا مشکلات سره دوی مخامخ دي، او دوی دا مشکلات دي خپل د ولسنه یا خلکو نه ووري.
معمولا د شوراګانې چې ورځي دا کوم خوانځي ته ورځي، ابتدایي ته د لیسې دورې ته کوم یو ته ډیر ورځي،
چون وړو ماشومان مشکلات دغه مختلف وي، لیکن اصل دوی زیات کوشش کوي چې لوی سنفونه چې ته چې ماشومان ځوانان شي او لویږي، الته مشکلات زیاتیږي، مختلف مشکلات وي، نو دوی الته خپل رول خلو بول شي، الته د دوی وظیفه ډیره مهمه ده، او دوی همیشه کوشش کوي چې شاګردان خصوصا لوی سنفونه کې چې وي هغه سره مشوره وکي او هغه سره کار وکي، مختلف مشکلات باندې وسره وګيږي په مکتب کې او د مکتب نه بیرون.
دغه کسانو سره په خوانځیو کې دیننه بیا څومره همکاري کیږي؟ آیا هغه د خوانځي مدیر د دوی لپاره خوښي؟
خپل د شورا غړي چې دي، خصوصا هغه شوراګانو کې چې شوراګان فعال نه دي، الته شورا غړي چې دومره مسلسل د جلسو ته ناراضي او دومره خاص خپل مسولیت نه احساسوي. دا خبرې مونږه شورا په باره کې اوریدل دي، شوراګان چې غیر فعال دي یا شوراګان چې دومره زیات فعال نه دي.
وزارت وایي چې تاسو ولې دغه شوراګانو ته مخه وکړه سره لدی چې په خوانځي کتابونهسته نوریا سانتیاویستا درسی مواد سته چې په غکیم دین وصف لخوانه همکاری ده شورا، یعنی ولی
پله وزارت معرف او یونیسف اصلی دنده یا اصلی مسولیت هم ده چې مکتبونه جوړ کی، خنزی جوړ کی، د دین علاوه باید معلمین استخدام کی. وزارت معرف سره خپل یونیسف باید کومک وکړي چې د معلمین په استخدام کې د ماشونو کې هم داسې کتابونه کارتیس یا ورکول بایکونه د یونیسف طرف نه ورته ورکول شي د ماشومان ته. خو بیا مونږ دا ګورو چې دا کچه د ماشومان چې د مکتب نه پاتې دي، خصوصا انجونې، دا خپل ځی ولاړه ده، یعنی کمیږي نه د فیصدی، یعنی جنکیان تعداد په مکتبونو کې زیاتیږي نه. دلته دا یو برسی وشو یا یو نتیجه وخصل شو چې په دې نتیجه باندې یونیسف ورسېدو چې دلته دی جامع رول ډیر زیاته مهم ده ځکه چې کله ته مکتب جوړ کې التمالمی نمروشي لیکن والدین نو غوړي خپل اولادونه مکتب ته ولېږي نو بیا مشکلات وی بیا سلفسده موږ نشو کولای چې ټول مشمون دی وکړي کې ټول مشمون مکتب ته ځي نو ځکه چې شورا خپل دی ولس نماینده ده نو ځکه یونیسف کوشش کوي چې هم د شوراګانو په توسط باندې د شوراګانو په ذریعہ موږ ولست لسرسې ولرو چې ولست سره موږ وغږیږو او دولت په دې باندې قانع کو چې دوی خپل انجونې مکتبونو ته پریږدي او خپل تحصیل یا خپل زده کړه سرته ورسوي دوه نفره یا درې نفره والدین په دې شورا کې دي یعنی خپل نمائندګي کوي د والدین نو کله چې موږ شورا سره خبرې کوي دا معنا ده چې موږ هغه ولست سره یا ولست چې کوم خپل نمائندې تکړه دي په دې شورا کې هغه سره کار کوي هغه سره خبره کوي د هغوی مشکلات واورو پیغام هغوی ته ورسوو او بیا دوی ته دا هغه ورکوو چې تاسو باید کله چې بیرته د مختلف ټریننګونه چې یونیسف یا مختلف برنامې چې یونیسف د شورا لپاره لري کله چې بیرته دوی لاړ شي همدغه پیامونه همدغه میسیجونه دوباره بیا جامعاته یا خپل خلکو ته ورسوي نو په دې طریق باندې موږ د شورا په توسط جامعې سره د یاد موږ خپل ولس یا خلکو سره کار کوو او دوی په تحرک باندې راولو چې خپل انجونې په مکتب کې شامل کړي
یعنی تاسو د دغو شوراګانو ډیر فوکس په دې دی چې انجونې باید زده کړه وکړي
بالکل یونیسف اوس د ساکالې یو سروې کړی دی په نوم د مکتب نه پاتې شوي ماشومانو په باندې یو مطالعه کړی دی او هغې مطالعه یا مغه ریسرچ چې شوی دی دا معلومه شوې ده چې زنا ولایتونو کې 2% انجونې هم چې دي مکتب نه بیرون پاتې دي چې باید موږ ټول تاسې دې په باره کې فکر وکړو
قدرمنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د یونیسف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې په خوانځیو کې د غوښورګارو پکړه واوریدي چې د ماشومانو ستونزې لوي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ساتي رادیو تر نوریدونکو سلام پروژه کې د خوراکي توکو بای ولې وړ شي وي
علت هم دا دلار د شي بلان شوی ده د همدې له خاطر قیمته بلان شوی دي
مونږه د منډۍ نه قیمته تخلو د قیمته خرڅو
لوړ به په کورنیو څاغې زلري
میوه نو سخستلای ترکاری نو سخستلای او سلدار شنجه اون سخته دوانی دي نو سخته هیڅ نو سخستلای او چا ګولم مړی کله پچ پوری کله ورور
او کوم اقدامات باید کنټرول لپاره شبی دي
کمیته شته هم په کابل کې شته هم په ولایت کې نو ده 1500 ډیر ولایتونو کې هم دا وو سغه کمیته کارونه پایل ده هغه کمیته د بازار نه نظارت هر څوک چې بلا دلیل نه غواړي چې د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي
عزت منو ورینکو دروځي پر رسیدو سره ته هواد په غنو خارونو کې د خوراکي توکو بیل وړ شي چې غاڼه خور نه یې لستونځو سره مخ کړي نن نه کور کلی خبرونه چې ما مریم توخي جوړ کړې هم دې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده روژه د خیر او برکت میاشته روژه میاشت مسلمانانو لپاره د حق تعالی ډیر لوی انعام دی په نور اسلامي هوادونو کې چې کله د روژه میاشت راځي له انسان څخه نیولې په هر څه کې مثبت بدلون راځي خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا د روژه پر اتاق سره په ځانګړي ډول د خوراکي توکو قیمتونه لوړیږي ځکه تقاضا ډیریږي نه یوازې هغه توکي چې له خارج څخه راوړیږي بلکې د داخلي تولید شوی توکو بیه هم لوړیږي چې اکثره کورنیو ته یې ستونزې جوړې کړې دي شمس الدین چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تجیر دی د نوموړي له څېرې څخه لورایا دا ښکارېده چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو د خبرو پر مهال یې سترګې له اوښکو ډکې وي او زیاته کړه چې په کور کې ناروغان هم لري او لوړو بیو ورته اقتصادي ستونزې
لا زیات کړي.
کور کې شپږ نفر لرم، درې زرم کرایه ورکوم، بس کې جنو ولا یو څوک دې یو گزاره بکونو کیندو بس کې جو کنه قیمتي د روز مبارک خو دې مو قیمتي د تجارانه قیمته کینو ولا ورجم قیمته سی دي میوانس وختلای ترکاری نو وختلای او سلدا شنجه او نو وختلای دوانی دې نو وخت هیڅ نو وختلای و چې ګولا مړی دې کله په چپوري کله ورور نو وختلای تا برندې بامیا دا شنه وختلای مو سی بازار کې نو موږ اساس پرداش خپل لګول یوای خو هغه نو نه راستی جنو او په 15 زه څوکم ولا کیته واخوانه یو واخوانه سم رسواله مریضم پختایلره ما دې زوی دا وسم د کاغذ کور مم کرای دی په درې زراغم و بنه لری کو به ولری خوش پر وزره کرا ده په افغانستان کې خدای پات موږ نه پویر څو خبرونه راځي دا بدبختی زموږ په قسمت کې ده نو لیکلی
بلخوا 50 کلن احمد ګل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی چې د دولت مامور دی او 8000 معاش لري وای یوازینی کس یم په کورنۍ کې چې کار کوم د کورنۍ ټول مصارف هم زما په غاړه دي یو خواروجه بلخوا قیمتي نور لژوان څخه پتنګ شویم حیران یم چې څه وکړم
په واس د دې چې ارزانی رسی دلته اوس قیمتي راغلی ده کساب په خپل سر د چسمه غوخه یا خرسي نن به په خپل سر د چسمه ډوډۍ پخې وزن معلوم نه د چسمه پخې خپل سر ده تیل قیمته سوي دي وړه قیمته سوي دي نو ټول باندې د سې قیمتي راغلی ده سبزیجات قیمته سوي دي هر شی قیمته سوي دي خورجن په منګ باندې خو زیاته کړی ده په واس د دې چې منګ په خو به بس یو سبزی مبزي غوخه چیرول اوس په میاس کې غوخه نه سوځستلې ولې چې قیمتي ده او نور سبزی هم د سې بس دې شو په منګ به سم پښنمای کو اوس د ملایګان قیمته سوي مستو کې فرق راغلی ده همداسې په نورو سبزیجاتو کې فرق راغلی ده بامیا ګوره قیمته سوي دي اوس هغه سونه چې غریب خلکو بکین چې په دې معاش منسوي کې وخلې 7000 روپۍ معاش وي نو 7000 روپۍ تقریبا په کور کې خلک 200 نفر 20 نفر کور کې فامیل وي او دغه 7000 روپۍ ته کم ځای کی کم خلک چې سرمایداران دي د غریب له حال خبر نه دي روزماتي کې خوري راغلي دي په خو به بس دسترخوان په مسجد کې اوارس هر څا واخه خوړل راوړل کې به خدل یو لس منټه ورته وختونه او ټول بخه ډوډۍ مړو خپل په پسلغه جمع اوسه اوس به شرګان جب کې خورما روړی په کاپ کې روړی دوه درې خورماګان روړی غسر او خوري جمع او کینو سره ځی کوړه ول چې د سیالي نسی کولای کور مسجد ته چینه سی روړلې چې اقتصادي ضعیف وي کور کې چینه وي مسجد ته چی روړی ل شرم نه نسی روړلې
همدارنګ حاجی فیروز الدین د چاراسیا پولیس والای اوسیدونکو هم للوړو قیمتونو شکایت کوي او ټوله پړه د دولت پر مشران اچوي او وایي
یو خوراکي توکو قیمتونه مخکې چې په 10 روپۍ شي اوس په 50 روپۍ ده غریب سړی خو بیخي خورای نشي او سرمایدار چې د لنکوزر والا چې دغه د پسو غوښی کوي او غریبانو ته چای ټکلم نه ورسیږي دا د موږ ټول د مشرانو لاسه ترکاری خو بیخي په سلو کې یو روپۍ نشته سره بعض خلک دغه وس نه لري چې وادي دي چې د اوبو ککۍ پیدا کړي په هغه کې اوبو اچي او سرمایدار چې دغه ودی د پسو غوښیم خري چرګان هم کړی اشه کړي پارلمان وکیل هغه جب شي پر ځان پاس اسمان ته وخیږي وای زز مرایم او د دې ګډل واترب ته وته نشي قیمتي خو یو په لاسه ده قیمتي خو د شي قیمتي ده چې ډیر جګه زیاته قیمتي ده خو بیا هم له بازار هغه اطراف کې قیمتي ارزانه ده چې دلته په بازار کې 350 د پسو غوښه ده په هلته په 350 روپۍ باندې
گران دوستانو موږ د کابل ښار د مکریانو سیمې مارکیټ راغلی یو دلته لڅو تن پلورونکو پوښتو چې ولې قیمتونه لوړ شوې دي
نوم مې نظیف الله ده د مارکیټ اوسیدونکی هم دلته یو دوکاندار یو ولا په دوکان کې هم دغه خوراکي شیان ده چې خرڅوي ولا قیمتو کې ډېر تفاوت راغلی ده علت هم دا ډالر ده چې بلند شوی ده د همدې له خاطر قیمتونه هم بلند شوی دي ټول چې ډالر بلند شوی ده ټول شیان موږ په ډالر اخلو بیا ترشیار شي جوړي وته نه کې همدا ټول په ډالر اخلي به جوړي اصلي عمل ډالر ده تغیرات خو یو 15% راغلی ده سابق نه غریب خلک چې راځي بیا وایي چې قیمت ده به نه اخلي زی خره سو نور خلک اخلی
زه سپد الله احمد کلون ولایت دلته کراچوانی مندل میدانوی او خپل خرما خرڅوم پس کړی مثلا 50 روپیه ارزانه او شوشا خرما ته من ګورو دلته 10 روپیه دا غنه مثلا مخکې 50 او 50 روپیه باندې دا کنه دسه چې مارکیټ نه مونږه مته راوړو مونږ ته مخه مته راکې او خمه دلته خرڅو د خلک راشي گا کنه راشي مشتریان راځي وښ دا خو څنګه مثلا ګران شوې ده جنجال کوي دا کوي مونږ بیره چې څو کو بس خمه داخلو خمه دا خرڅو وګنه مخه ته شوې ده دا ډالر ډیګ شوې دي او بس یو نه لدم دا غدې ګرام خراب شوې ده مثلا موږ یو شه جمعه پښپته باندې خسغانن پاتیا رپی باندې یو کله خرمه ماته پښپته ما مدله ما پاتیا خرڅو لغانم پاتیا زخپل اخرم پسل به باندې خرڅو یو 30 روپی باندې یو شلګون نیو 90 روپی باندې
پدل نوی مې ترکاری خرڅو او زیات راغله روزه کم دغه شمن ګل د منډې نه قیمت تخلو دلته قیمت خرڅو دې تن تر څنګه راولین چې
قیمت را چې ځای قیمت وس نه لري وېخلی امنګ هم نه ارزانه کوم ته چې څو ارزانه لایک مونږ به ارزانه وکړو مونږه قیمت اخلو مونږ به ته ما غرات کې خرڅو قیمت بلل چې په تجارت واچو چې ځکه چې هغه قیمت په مونږ خرڅ کی خو مونږ نشي کولای چې تاوان وکړو کو به ته په تاوان خرڅ کو مونږ به مې څه ګټو مونږ به په بيته قیمت خرڅو 50 روپے په کې مونږ ګټو چې د موټر کرایا شي دغه شي روزه کې ګرانی شو ده د مسلمان افغانستان دی
دوش پیسته کلان گلزار د مکریان او سیدون کې وای کله چې سودا اخلي نو هغه کسانی په نظر کې راځي چې وسنه لري او خپل هم ورسره مرسته نشي کولای نو موړی وای دا خار به پختنی خار دی او هغه زیاتوي څه مو واخیستل چې په دوکان کې
مو خوشې دی واخیستې مو ورته سیمیان وای او دلته نبیګم سلام دې دا شی مو خوشې مای چې دا مو واخیستې پښ نه مې دی پاره
قیمته کوم تفاوت راغله
قیمته خو تاسو دا خار د سه خار د کابل خار چې له جزیره غوندي لاري ورنه ترانزیتي مخه شان ټول ډېر لري نه ورته راځي نو قیمتي خمه خارځي ته چون مصرف زیات شي نو په دې حساب قیمت مخکنه قیمتي زیات ده او هر شی لکه په سلو کې 10 روپۍ 15 روپۍ خمه قیمت شي ویني
دا به د خلکو په شوان د غریبانو په شوان ډېر بد اخیزه کړی
خمه خو په غریبانو بچلګر خو ګور په باور وکړ چې زه د مارکیټ ته نه سم راځم په خاطر دې چې را خوینم لاس نیولای زما په جیب کې دمر نه څه چې سړی د کوم ډوډۍ مړې خورګم نو ذاتی د سړی جګر خو نه یې کوټه جګر خو نه لاس او خلک ټول لاس یې
د کابل ښاروالۍ مسؤلینو سره مو اړیکه ونیوه تر څو د نرخ د کنټرولولو لپاره څه کوي هغوی دا دنده د سوداګرۍ وزارت مربوطو ګڼله په همدې اړه مو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړوو په بل کې دا پوښتنه کوم چې ولې په هر کال پروژه مبارکه میاشت کې قیمتونه لوړیږي
ډېره مننه خوره خو هر کال خو نه پویم سش کال دوه مسلې دي چې هغه لږ زړه د قیمتونه جګ شوې دي په روژه میاشت کې لومړی چې دا چې د افغاني ارزښت چې شوې دي خصوصا د ډالر په مقابل کې د دې لپاره چې موږ د ډالر نه راکړه ورکړه کوو چې بهرنۍ شیان راوړو دوه مسله ده چې عرضه او تقاضا ده د څه چې په اختر کې په روژه کې په ژمي کې دا فقط عبوري ده فقط ډیر وخت دوام وکړي یو هفته دغه نه بعد هغه درخونه بیا ټیټیږي اولی حالت کې راځي
کوم مواد کوم تولیدات چې موږ خپل په افغانستان کې لرو دا قیمتونه ول وړيږي
خو هدف دا د خورج عرضه او تقاضا ده یو اقتصادی نظام مزایا د عرضه او تقاضا پس است تاسو وینئ چې بعض وخت تاسو کې چې عرضه په بازار کې ډیریږي مثلا گاز او تیل عرضه ډیریږي او تقاضا نشته دمدې کبله چې په روژه میاشت کې یا په ژمي کې یا په اختر کې بعض ټوک چې قیمتي کې عرضه عادي حالت کې ده ولی چې تولید عادي حالت کې ده او تقاضا ډیریږي دمدې کبله په بعض مهم ورځو کې لږ زړه د نرخونه جګیږي او پس یا هفتینه عادی حالت ترشه همدی کبل بیا تقاضا ډیریږي او خود به خود نرخونو پسر کې تاثیرات کوي هغه لک سره جګی
خو قندی سه په دې لړ کې البته داسې کوم حیات سره چې ورشي د کنټرول کې د غبای او د مشکل د حل لري پیدا کی
بلا شک مون پس له دینه چې دوه کال کېږي چې د مستهلکین او قانون تصویب حق لري چې یو کمیټه جوړ کړي شغه کمیټه شته هم په کابل کې شته هم په ولایتونو 15 ډیر ولایتونو کې هم دا وو شغه کمیټه کارونه پایل ده هغه کمیټه د بازار نه نظارت هر څوک چې بلا دلیل نه غواړي چې د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي
تر څو پر داسې شوی چې تاسو کوم محاکمه کړی په دې برخه کې البته معرفي کړی مې تاسو خپل خو محاکمه کوي نه
داسې خبره ده چې هغه سو پروسې لري مثلا نمره د کوی یو هفته هغه مغازه او دوکان ترل دوم بیا دو هفته لپاره دریم بیا دوی دوسی جوړیږي او رالیګل کیږي شته
رسته پختنه و داسې مطرح کوچه د هلار چاري سری
مطمئن یم چې زمونږ په ملک کې داسې کسان شته اوس چې ممکن سلوی 350 هغه ډوډۍ نه لري چې خپل روزمات فقط مونږ ټول مسلمانان یو عذر می تولم ټول اخر سوال کې تاجرونه کړي د دې لپاره چې د اسلام یو اصل عدل و انصاف ده باید عدل و انصاف پا پام که ولی پا دیمیاشت که دوام خبر داده چه زمون کمیته کار را روان ده هر صبح چه مسئول کی گی بیادین باس ممکنه وی چه نه از خبر نومه او بلا پیام طول خلق داده چه یه وار پا بازارون که مزای د دې لپاره چې مونږ او تاسو مستقیم او غیر مستقیم د دې د قیمتوال سبب ګرځیدل
ډیر زیات مننه کوم قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا هي چاري
وخت تاسو زلورا کا سړی یې.